سلام ستړي مشه د مسګر شپږ بجې دی تاسو مخک لا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. اسرائیل وای په تهران کې د ایوان په نوم د زندان په ګډون پر یو شمېر دولتي مهمو ادارو بریدونه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي دوی نن د شنبې د ایران هغه دولتي ادارې په نښه کړي چې د خلکو په ځپلو کې لاس لري. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونه ترسره شوي دي. بل پلو ایران هم پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو په اړه باندې د اوختو جزئیاتو په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. د اوخت تلفاتو په اړه جزئیات خبره شوي نه دي. په راتلونکو یو سات کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. دغې ناستې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما مشر روزا اوتمبایوه خبرې کوي. ویل کېږي چې په ناسته کې به پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث وشي. لاغلی اوتمبایوه سربیره په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دې سازمان د بشري مرستو مرستیاله جویس سومایا هم خبرې کوي. د افغان ښځو د مسلې سربیره په دې ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه هم بحث کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانې د ناستې په څنډه کې کتلې دي. دغه کتنه چې په استانبول کې شوې او دواړو خواوو پکې د افغانستان سربیره د سیمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی نه دی، خو یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وپالي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سری ناروغیو په یو میاشت کې 310 افغانان وژل دي. د سازمان پرون یک شنبه په راپور کې ویلي دغه کسان د تنفسي ناروغیو، اسهال او کانګو تبې له کبله مړ شوي دي. د سازمان وړاندې ویلي د تنفسي ناروغیو له کبله په تیر میاشت کې 1095 کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د سری ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې د بهرني مرستو په کمیدو سره نږدې 10 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او ایرانی باډی بلډر بهروز تابانی د دوبی پرو سیالی واتل شو. تابانی شو د نړۍ له مشهورو او تکړه لوبغاړو دی. په اتلولۍ سربیره د 140,000 ډالر جایزه ترلاسه کړې ده. تر ټولو مهم دا چې بهروز په دې اتلولۍ سره خپل حرفي کار ترلاسه کړ او کولای شي په اولمپیا لوبو کې برخه واخلي. بهروز تابانی تر دې مخکې هم د اولمپیا د لوبو کار ترلاسه کړی و، خو د امریکا د ویزې د ستونزې په خاطر له لوبو پاتې و. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالعه په اوریدل شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه نن لسل ورځې ته داخله شوې ده. دواړو خواوو پر یو بل بریدونه کړي دي. وړاندې به را سره د دغې جګړې د وروستي جزئیاتو سربیره په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنې هم واورو چې اوس مهال دوی چرته دي او په څه وضعیت کې دي. په راتلونکي اوسات کې به په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي، خو افغانان ورته په افغانستان کې هیله مند دي چې له دې ناستې وروسته به له دوی سره بشري مرستې ډېرې شي.
بېکاري د بېروزګاري د غریبۍ زیاته ده، په دې کې دغه مرسته وشي دغه به ډېره ښه وي.
په دې اړه به وړاندې درته نور جزئیات هم ولرو. د طالبانو په زندانونو کې یو شمېر کورنۍ ادا کوي چې د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل او د استیناف د غوښتنې اجازه نه ورکول کېږي، خو یو تورن کوم حقوق لري او څه وخت حکومت کولی شي یو نفر ونیسي؟
دوه او یا ساعت پورې پولیس صلاحیت لري، په سارنګوال صلاحیت ده او پرته له محکمې اصلا پولیس صلاحیت نه لري چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي.
نو مطالب هم شته، ملتیا وکړه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیاله مو په تخنیکی چارو کې راځره محمود سیا منصوري دی. اسرائیل او ایران نن د جګړې په ولسم ورځ هم پر یو بل خپل بریدون ته دوام ورکړی دی. ریپورټونه وایي چې په تهران کې د اسرائیل په بریدونو کې پر یو زندان سربیره په مهمو دولتي ادارو بریدونه شوې دي. ایرانی چارواکو بیا ادعا کړې ده چې دوی هم پر اسرائیل توغندي ورويشتي دي. نور تفصيل سلطان محمد سرور نورو.
اسرائیل وای په تهران کې د ایبن په زندان او یو شمیر نورو دولتي ادارو برید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې یو شمیر هغه ادارې په نخښه کړی چې د دوی په وینا د خلکو په ځپلو کې لاس لري. اعلامیه دغه ادارې له پوځي او امنیتي اړخه ډېرې مهمې بولي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونو ترسره شوي دي. اسرائیلو د بسیج اداره د اوویل محبس د فلسطین په میدان کې د اسرائیلو د نابودي په نوم ساعت شمیر د پاسدارانو د داخلي امنیت او عقیدتي ادارې په تهران کې د نننیو بریدونو اهداف اعلان کړل. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څنګې راډیو فردا ریپورت وایي چې د اوویل په محبس باندې د برید د پیل یو تور سپینه ویډیو خپره شوې چیخ کاری د تړل سوی مدار کامرو تصویرونه دي. دغه محبس کې ګڼ شمیر سیاسي بندیان محبوس دي. په تهران باندې د اسرائیلو نننی بریدونه د یو لس ورځنۍ جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل شوي دي. د دغه بریدونو د محتملو تلفاتو رپورت نه دی ورکړل شوی، بلخوا ایران هم نن په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نن سهار د خطر شپېلې په ټول اسرائیل کې د 1.5 دقیقو لپاره وغږول شوې او د اسرائیلو اردو وویل چې د ایران لخوا څو توغندي ورتوغول شوي دي. د خطر شپې لای چې غلې شوې اردو خلکو ته لارښوونه وکړه چې اوس کولای شي لپاره ځایونو بهر راووځي. اسرائیلی رسنوی وویل چې شاوخوا 15 توغندي ورتوغول شوی وو او ځینې رپورټونه وویل چې ځینې دغه توغندي په ځایونو لګیدلې دي. د اسرائیل اردو په خپل لومړنۍ اعلامیه کې وویل چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هواد په څو ځایونو کې چې رپورټونه وایي توغندي پکې لګیدلې د عملیاتو په حال کې دي. ورسته د اسرائیل اردو د رسنیو لخوا د توغندیو اعلان شوی شمېر تصحیح کړ او ویل چې څلور توغندي توغول شوی وو چې د اکثرو مخه ونیول شوه. د بیت المقدس په اسمان کې د توغندیو د مخنیوي د انفجارونو غږونه واوریدل شول. د اسرائیلو د ژغورنې او عاجلو طبي خدماتو ادارې وویل چې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د جلیل العلیا سیمې په یو ځای کې د مرستندویانو د ټیم پلټنې روانې دي. په عین حال کې یو الوتکه چې له تجارتي پرواز وروسته له قبرس نه د اسرائیلو په لور د ستنېدو په حال کې وه، د ایرانی توغندیو د برید په محل خپل مسیر بدل کړ. دغه راز نن سهار د تل ابیب ښار د شارون د سیمې او د هیواد په شمال کې اوسیدونکو څخه وغوښتل شول چې د نورو بریدونو په وړاندې بیدار اوسي او پناه ځایونو ته نږدې پاتې شي. نور نیوز د ایران د امنیت عالی شورا ته نږدې رسنۍ د دغو بریدونو په حق لولي کل چې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو ځواکونو په یوشتمه څپه کې په تل ابیب او حیفا باندې د بریدونو تاکتیک بدل کړ او د اسرائیلو له شمال تر جنوبه یې ګڼې نقطې په نښه کړې. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو او تاوانونو په هکله کوم تایید شوي رپورټونه نه دي خپره شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ټکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستند د شنبې د جون درويشتمه ترسره شي. د امنیت شورا د بیان د بیان لمخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي روزا اوتومبای وو د ناستې وینا وکړي. د امنیت شورا په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. یو شمېر افغانان تمه لري چې په دې ناسته کې به له افغانستان سره د بشري مرستو او د غرس په دې هیواد کې د ښځو نجونو په اړه زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې
تمه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما مشره روزا اوتنبایوا د دغه هیواد په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا وکړي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا ناسا نن دوشنبه د جون درويشتمه د کابل په وخت ماخام 9:30 پیلېږي. په بیان کې راغلي چې د ناسې تبه د یوناما مشره د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. یوناما دروان میلادی کال د لومړی او دریو میاشتو پر راپور کې ویلي او دوی په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو د وضعیت خکېدو ته زیاته توجه وکړي. په دې راپور کې یوناما په ځنګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو تاندېخنه خودلې و ویلي و چې دا ډول سزاګانې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیان لمخې اغلی اوتنبایوا به د ناسې ته د دوهې د پروسې د راتونکو ګامونو په اړه هم معلومات ورکړي. د دوهې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې لمخې طالبانو سره د لا اغیزمنو او مسجم نړیوال تعامل لپاره په 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوي. د روان کال د مئی په 25مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې پروسې د څلورمې ناستې لپاره هم تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو که څه هم د دې ناستې کرا نیټه لا نه ده معلومه، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. تمه ده چې د امنیت شورا د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. د معلوماتو له مخې د ناستې ته به د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسو او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو انجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اغیزو تمرکز وشي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې کڅو وایي چې په تیر کې دغه ډول ناستو هیڅ ډول مثبتې پایلې نه دي ورکړي، خو وایي هیله مني دي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي. یوې افغان میرمنې فریده راقی صوفیزاده ازادي راډیو ته وویل
پېښه سه سالاس کې ځانونه او دخترانو
له دریو کلونو کېږي چې افغان چونې او میرمنې د ژوند لومړنیو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار له حق محروم دي. موږ له دې ناستې تمه لرو چې دا ناسته د یوازې باید د خبرو تر حد نه وي، بلکې د افغانستان په اړه باید عملي او مسؤلیت منونکي پریکړې وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار باندې د محدودیت د پای ته رسیدو لامل شي.
نشست جامعه جهانی است.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنی دوروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. که څوم طالبانو ویلي چې په دې هیواد کې د شریعت لمخې د خزو حقونه تامین دي، خو لښ په ګمو ټولګي پورته تر پوهنتونې د دوی په زده کړو بندیز لګولې او دغه راځي په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د دوی د کار مخه نیولې. د ننګرهار یو اوسیدونکو بشیر بیا هیله لري چې د امنیت شورا ناسته کې د افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وشي.
من سره کومکونه به کې ولا وروره وشي، مرستې وشي، بیکاری د بیروزګاری د غریبي زیاته ده، وکړي کې د مرستې وشي د غړي رخی او زمونږ د هواد اقتصاد هم کې خوشي کارونه به کې روان شي او د غریبانو به کې کارونه پیدا شي د غړي رخه کار وشي. خدای دې وکړي چې دغه ناستي نتیجه خي.
د امنیت شورا د ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د رواني جون په 13مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. په دې راپور کې راغلی و چې په تیرو دریو میاشتو کې د فبروري له لومړۍ د اپریل تر دیرشمې نیټې په افغانستان کې 2299 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه راپور ناسم بللی او ویلي و چې د ملګرو ملتونو په راپور کې هڅه شوې چې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې پیدا شي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې جنایي پیښې په امنیتي پیښو تعبیر کړي. په داسې حال کې چې په خبره دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې له افغانستان څخه ډېرې ترسره کیږي، خو د ګوتیرش په راپور کې په یاد موده کې د طالبانو د مخالفو جبهو له 500 زیاتو بریدونو یادونه شوې او دا هم ویل شوی وو چې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه هم بریدونه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
د افغانستان د داخلي مسایلو په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، ځکه د یو لسمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او ډېر ایرانیان هڅه کوي د ګاونډیو هیوادونو لاغې ډلې ترکیې او ارمنیا ته ځانونه ورسوي. خو دغه افغان کډوال چې د هیواد ته د کار په لټه تللي اوس په څه وضعیت کې دي او له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ اکرام الله اکرام له تفصیل اورو.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایي بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغزیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې مشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یکشنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړي وه، خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغانې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بېرته افغانستان ته هم نشو تلای، ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
خو په قزوین کې مشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې لامل ونه غوښتل نومي په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څوم پوهیږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي، خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي.
وضعیت خو بسیار خراب است.
دی وایي وضعیت ډیر خراب دی. د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پریښي دي. وضعیت ډیر سخت دی. آن یو وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستان شي. بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد بوي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا 1 په خپل ایکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لو کومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 20 د 10 ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرجوب لاوختي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
راپور کې موریدل چې په ایران کې میشت افغان کډوال هغوی چې د کار په لټه او یا هم درې مهمودونو ته د تک په موخه ایران ته تللي وای چې په ویره کې دي. هغوی هڅه کوي چې له دې هېواده ووزي خو د وتلو چاره هم ورته نشته. بل پلو ایران غواړي چې د هرمز تنګه وتړي. دا تنګي ولی مهم دی او په تړل کېدو به یې څه پیښ شي. د ایران د پارلمان غړو د دې مهمې لارې د تړلو لایحه په اکثریت رایه او تصویب کړې ده. کچري دغه تنګي وتړل شي اغیز به په نړۍ په ځنګړې توګه د تیلو په قیمت څه وي. تفصیلي له سفیر لاستانک زینورو.
د ایران پریس ټی وی د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې د غړي اسماعیل کوثری په حواله لیکلی چې د امریکا د بریدونو په خبرګون د پارلمان غړو د دې لارې په تړلو سلا کړي. هغه بیا ویلي د هرمز تنګي د تړلو ورسته پریکړه د ایران د ملي امنیت په عالي شورا تړلې ده. هرمز تنګي چیرته موقعیت لري؟ هرمز تنګي د ایران او عمان ترمنځ موقعیت لري، داسې چې شمالي غاړه ساحل ایران او جنوبي ساحلونه د عمان سلطنت مسندوم سیمه سره نښلوي. په دغه سمندري تنګي کې د ایران مخامخ تر اوبو اخوا سعودي عربستان او متحده عربي امارات پراته دي. بلاخره دا تنګي د سیمه د هیوادونو له عرب سمندري سره نښلوي. د هرمز تنګي خوله تر 50 کیلومتره پراخه ده، خو په تر ټولو واړه ځای کې سور 3.5 کیلومتر تک میږي. ځینې ځایونو کې د بیړۍ چلولو لپاره یوازې 3 کیلومتر ساحه مساعده ده. دا تنګي وړ خو ولې مهم ده؟ د نړۍ یو پر 15 برخه یا 40% تیل دغه تنګي په کښتیو کې وړل کیږي. دا اندازه د ورځې غالبا 13 میلیونه تر 19 میلیونه بیرل تیل کیږي. د دې تنګي لاري په ایران سره بیرته د تیلو لوی صادرونکو ده. د نړۍ د تیلو نور لوی صادرونکي سعودي عربستان، عراق، کویت او متحده عربی امارات کار اخلي. ایران چې د ورځې تر 3 میلیونه او 3 لک بیرل تیل تولیدوي، څه باندې 2 میلیونه بیرل له هرمز تنګي انتقالوي. د دوی لپاره د آزاد اوبو او نور مقاصد ته د تیلو د رسولو تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده. حکومت غواړي نور بدیل لاري ولټوي. د تیلو بیا په پورستی مقصد کې ډیره ګرانه پریوزي او سره به د تیلو نړیواله بیه په بیساري توګه لوړ شي. د ایران ستی وی دا خبرداري هم ورکړی چې د تنګي د احتمالي تړلو په لومړی اونۍ کې به د تیلو بیه تر 80% لوړ شي. لویدیز قدرتونه د دغه تنګي د تړلو په اړه خبرداري ورکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کای کالاس ویلي د هرمز تړل به ډیر خطرناک وي او هیڅ چاته به ګټه ونه کړي. هغه د دوشمې پرز د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې
وزیران ډیر تمرکز په ډیپلوماټیک حل لارې کوي او همدارنګه د غچ اخیستلو او د دې جګړې د زیاتېدو اندېښنې لري دي. په ځانګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي تړل به ډیر خطرناک وي او د هیچا په ګټه به نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د هرمز تنګي تړل به د ایران لپاره اقتصادي ځانوژنه وي. د ایران ګواښونه څومره جدي نیول کېدای شي؟ د ایران سمندري ځواکونو د نړۍ له بندیزونو او ګواښونو سره سره په دغه تنګي کې وخت نا وخت بیړۍ نړیوالې بیړۍ چلونې ته ستونزې ولاړې کړې دي. د اکثرو لویدیځو هیوادونو تیل وړونکي او لوی کښتۍ ضبط او عملې نیولې دي چې اکثر د نړیوالو کړکیچونو لامل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ لازادای رادیو نوري نن د جون درويشتمه د کندو خزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې اوس مېر کندې مېرمنې وای چې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کلاس نیوي او نشي دا دوی ماشومان لاسته کړو سربېره له ټولو کاري فرصتونو محرومېږي. یو شمېر دغو آزادي رادیو سره خبرو کې خپلې ستونزې او ترخې کیسې بیان کړې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
کوندا زهرا چې په کابل کې ژوند کوي وايي د تیر جمهوری حکومت له سقوط وروسته ژوند لګانو ننګون سره مخ دی. د جون درويشتمه د کوندو خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې څو کال وړاندې خاوند د کابل د زنبقت څلورلارې د انتحاري حمله له امله ووژل شو. زهرا چې د تیر حکومت پر مهال د دفاع په وزارت کې کار کوي اوس بیکاره ده. هغه وویل که څه هم هیڅ اقتصادي سرچینه نه لري خو خپل دوه لون سره په یو کرایې شوی کور کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان ده.
خوان می په یوه انتحاری حمله کې شهید شو. زه بې روزګار یم، هیڅ سرپرست نه لرم، لا ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ یم. دا کور ټول لوښي مې پلورلي، هیڅ نه لرو. همدا اوس مې هم د کور مالک راغلی و کرایه غوښته، خو موږ هیڅ نه لرو. ویلي کا کرایه نشي ورکولی، کور خالي کړه. حیرانی چې څه وکړو.
یو بل کونډه مېرمن نسرین چې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې دنده درلوده خو له تیرو دریو کډونو رئیس له دندې استل شوی وایي چې د وکاسیزي کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. نو موږ ازادي راډیو ته وویل د دندې له لاس ورکولو وروسته نه یوازې کاري فرصت نه دی موندلې بلکې د خپل کورنۍ د لومړنۍ وړتیا او پوره کول هم ورته یو ننګونه ده.
بل د کور سرپرست یم، نوري مې ټولې بیکاره دي. په بیلابیلو کورونو کې په سل یا 150 افغانۍ کار کوم، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ډېر پاتې سیاست سره مخ یو هیڅ نه لرو، هیڅ نه پوهیږم څه وکړو.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان د ښځو په ځانګړي ډول د کونډو مېرمنو ژوند د اندېښنې وړ بولي. له ډلې روکی سایی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغو مېرمنو ملاتړ باید وشي.
کونډې مېرمنې چې د کورنۍ سرپرستانې دي له بدمرغه له بدترین وضعیت سره مخ دي. دوی د ټولو انساني حقونو بې برخې دي. په افغانستان کې نه د کار زمینه برابره ده، نه هم دوی ته د کار اجازه شته. نو له همدې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
نن د جون درويشتمه د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د ډیرو مېرمنو لپاره د خپل میړونو له لاس ورکول د بنسټیزو حقونو او د انساني وقار د ساتلو لپاره د یوې ستونزمنې لارې پایل دی. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د جګړو کډوالۍ د نارینه وو دوره کېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله لسګونه زره مېرمنې په روسیو کې کونډې شوې چې اړتیاو او غوښتنو ته باید رسیدنه وشي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د کونډو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او پیاوړتیا ټینګار کوي. دغه کارپوهانو له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
وضعیت
زنانه دی. په افغانستان کې له بده مرغه د کونډو مېرمنو ژوند له ژور انساني بحران سره مخ دی. لسیزو جګړو، کلتوري ټولنې او د دولت نم لاتړ د دوی د ستونزو ستر عوامل دي. باید د دوی لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر شي، کاري زمينه ورته مساعده شي، څو د دوی ژوند له ستونزو خلاص شي.
کومک به زنانه بیا واست.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت شهیدانو او مالونو وزارت ویلو چې په دې هیواد کې 8000 کونډې مېرمنې او لږ تر لږه درې لکه 500 درې اعتماد سبت یو هڅه روانه ده چې د خجون لپاره ورسره نقدي مرستې وشي. خو یو شمیر بنسټونو مخکې ویلو چې په افغانستان کې د کونډو مېرمنو شمیر تر دې هم زیات دی. د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې تر دې مخکې ډیرو کونډو خزو په بیلابیلو دولتي او نه دولتي ادارو کې دندې درلودې. خو د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته د خزو په کار محدودیتونه لګیدلې او دوی له دندو بې برخې شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو زموږ کلا ساده رادیو نوري اوس هم ورزو په ډېر سره راپور ووري چې د بندیانو یو شمیر کورنۍ وایي چې د دوی بندیانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو مدافع وکیل ته لاسرسی ولري او یا هم د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمیر ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کړی ده چې حتی کم کسان چې د دوی د کورنۍ غړي دي او د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تیروي شکنجه کیږي. په ډېر نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
Рабочий, она, а я в том, там, где она, как, мы с нашей пределы, да, подъедем, бандиста. د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې وایي 2 کلن ورور یې چې د 5 ماشومانو پلار دی له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو له حکومت سره بندې دی. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. ورور یې یو عام ملکي وګړی دی خو مقاومت جبهې سره د لاس لرلو په تور نیول سوی او ادعا کوي چې د نظامي محکمې لخوا د مدافع وکیل او هیڅ ډول اسناد او شواهدو پرته په 3 کلونو بند محکوم سوی دی. د زیاته کړه د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل 2 کلن ورور یې او 5 کلن د تره زوی له نږدې 2 میاشتو راهیسې د ورته جرم په تور نیول سوي. دا یې هم ادعا کوي چې دوی له هیڅ ډول قانوني پروسې پرته په 3 او 4 کلونو بند محکوم سوي او شکنجه سوي هم دي. د هم د غږ بدلولو په شرط زیاته کړه
مدافع وکیل مو ورته نشو نیولی. دوسیه نظامی محکمه کې ده. 3 شپې استخباراتو سره اوس 2 میاشتې کېږي چې محبس کې دی. د کارګرو کوم اعتراف هم نه دی کړی ځکه چې خلاف یې څه نه دي کړي. د کاکا زوی مې هم دی. موږ داسې فکر کوو چې دوی خو بې ګناه دي، آزاد به یې کړي. قاضي چې خپله فیصله کوله موږ یې ورپرېنښودو او دوی چې هر څومره وویل چې بې ګناه دی خو چای خبره وانه ورېده. هر ډول یې شکنجه کړې، برق ورکول، په لرګیو او ټوپک وهل، ان زما د ورور خېټه یې ور عیبي کړې ده.
دا اداوی یوازې ولایتونو کې نه بلکې په پلازمینه کابل کې هم مطرح کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي او د تېر جمهوري نظام پخوانی پوځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور هیواد کې پاتې سو. په بازار کې خپل کاروبار کاوه چې د پخوانی پوځي په تور په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د دې دا هم کوي چې په 3 ریاست کې لې یوې میاشتې زیاتې مودې شکنجه وروسته بیا آزاد شوی دی.
پرته له دې چې ماته وویل شي چې زما جرم څه دی او تحقیق وشي، یوازې شکنجه را باندې پیل شوه. د شکنجې بڼه هم داسې وه چې لیوي پخې زوړندولم، ډوډۍ نه راکوله. د یوې داسې بندي په توګه چې هیڅ جرم یې مشخص نه و، له هر ډول حقونو یې محروم کړی وم.
د یادونې ده چې مخکې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پخوانیو پوځیانو د نیولو، بندي کولو، شکنجو او حتی وزلو او تری تم کولو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د طالبانو حکومت رد کړي او ویلي دي د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي او د کورنیو چارو وزارت ویان دي عبدالمتین قانی راپور کې د مرکزویو کسانو د څرګندونو څرنګوالي اړوند او د اداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست بیا د شکنجو اداوې رد کړي. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې زیاته کړي هر هغه ادا چې پکې ویل کیږي بندیان د شکنجې له لارې مجبور کیږي اعتراف وکړي موږ یې په کلا کرا دو. استخبارات د مسؤل شرعي او قانوني تعامل اصل ته ژمن دي. خدای داوي تر دې مخکې هم ګڼو بندیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې مطرح کړي دي. ځینې حقوق پوهان وایي چې هر تورن کس د هغه د نیولو له مهاله تر بنده او د محاکمو فیصلو په پړاوونو کې د بیلابیلو حقوقي قانوني دفاع او استیناف غوښتنې حق لري. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
د قانون پر اساس د هغه څوک چې متهم کیږي په یو جرم اتهام باید بالکل واضح وي او متهم ته باید ابلاغ شي. تر 2 اویا ساعته پورې پولیس صلاحیت لري باید د هغه نه سارنوال صلاحیت ده او پرته له محکمې د حکم د قاضي د حکم اصلا پولیس صلاحیت نه لري یا استخبارات چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي. په ټول مرایل کې باید متهم ته حق دفاع ورکړل شي، یعنی د متهم د وکیل دفاع حضور بالکل شرط ده په ټول مرایلی کې.
ښاغلی سادات، د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان جزا قانون او اساسي قانون نه منل او نه پلي کول د خپل سرو اقداماتو او د بندیانو د حقونو د نقص اصلي لامل ګڼي. که څه هم د طالبانو حکومت په زندانونو کې د ټولو بندیانو کره شمېر مشخص نه دی، خو له دوی سره په بېلابېلو تورونو زرګونه کسان چې ښځې هم پکې شامل دي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې بندیان دي. مخکې یو شمېر کورنیو رسنیو د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسؤلینو په حواله دا شمېر 14,000 ښودلی و.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.